السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2013 کال د مارچ د میاشتې 22 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان، نړۍ په اړه د رپورټونو تر سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له ګل ایاز او
سلام بشه. لمړی د خبرونو سره ټکی دا وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیسو په خوانی افسر راوان وار په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله شوې ده. پاکستان د واربا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی او امریکا وايي د ایران د اټومي تړون په اړه یې اروپایي هیوادونو سره تعمیري خبرې شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیسو په خوانی افسر راوانوار د دیشو ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کولو حکم ورکړی دی. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو خبر ورکړی چې د ترهګرۍ ځانګړي عدالت جج خالد یاسین د نقیب مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه وکړه. راوانوار عدالت په سخت امنیت کې راوستل شو او رسنیو ته نږدې د ورتګ اجازه نه وه. په د نقیب مسعود په وژنه تورن نور لس پولیس والا هم عدالت ته حاضر شوي دي. راوانوار پرون سپریم کورټ ته له حاضرېدو پس ونیول شو. نوموړی له تېرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې فراري وو او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت د حاضرېدو حکم ورکړی وو. په راوانوار تور دی چې د جنوري په میاشت کې د ده په مشرق کې د پولیسو د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود له طریقې طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جعلي پولیسو مقابله کې وژلی وو. وزیر اعظم شاید خاقان عباسی ویلی هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په ملاقات کې کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاپی او کاسا یو زر سیمه ییزه پرمختیایي پروژه په کار ګړندي کولو هم خبرې وشوې. افغان سفیر پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په دې ملاقات کې وزیر اعظم عباسی د کابل په پرونی ترهګر برید کې په ځاني او مالی تاوان خپل غمرازي هم څرګنده کړه. د مارچ په 18 نیټه د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار ناصر خان جنجوه په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی وو. په دغه ملاقات کې افغان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ خبرو اترو د بیا پیل لپاره د پاکستان وزیر اعظم ته په رسمي توګه کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. د قبایلي سیمې سیاسي او ولسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اعلی عدالتونو واک دي زر تر زره فاټا ته وغځول شي. پرون په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې تر سوري لاندې سیمینار ته په وینا کې د فاټا د زده کوونکو، وکیلانو او میرمنو د ادارو مشرانو ویل باید د اعلی عدالتونو د واک غځولو پروسه توند کړل شي او اف سي آر له منځه یوړل شي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي بیګا مشال لريته ویل چې په هیواد کې د ادارو ترمنځ د روان کړکیچ له کبله د فاټا اصلاحات وځنډېدل، خو دوی به ډېر زر په دې اړه خپلې هلې ځلې یو واري بیا پیل کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د روان کال د جنوري په میاشت کې قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو ته د واک غځولو په اړه یو قانوني مسوده منظوري ورکړې وه. حکومتي کابینې هم د فاټا اصلاحات منظور کړي دي، خو لا د سینټ لخوا نه دي منظور شوي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل او د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د کابل علي آباد روغتون ته نږدې په دې ځان بوجون کې برید کې چې پرون د نوروز د مراسمو پر مهال وشوه د وژل شوو شمېره 3 ته رسېدلې ده. په پیښه کې 500 نه زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه برید د ترهګرۍ بېرحمانه حمله وبلله. د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر انټونی ګوتاریس هم دغه حمله وغندله. وی ویل چې دې حملې تنظیم کوونکي باید عدالت ته راکاږل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم پر دغه حملې خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده. داعش وسله والې ډلې د هغه برید ذمواري منلې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. امریکا ویلی فرانسې، برتانیې او جرمني سره یې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه تعمیري خبرې شوې دي. د امریکا مشر مرکچی براین هوک پرون خبرانم ته ویل د اروپایانو سره یې خبرې کړې دي، سو د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د جوهري لوزنامې یو بل زمینی لوزنامه رامنځته کړي. نو موږ ځکه تکړه چې دا نشي ویل چې آیا امریکا او اروپایان به په دغه متفق شي او کنه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اروپایي هیوادونو غږ کړی وو چې د ایران سره په شبي لوزنامه کې موجود کمزوري سمې کړي. ایران په جوهري لوزنامه کې په هر رقم بدلونونو اعتراضونه هم کړي دي. امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکې کړي دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا په سفر تللی د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په یمن کې د ایران په مرسته د حوثي یاغیانو لخوا سیمې ته په ورپی خطر خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې دواړو مشرانو په یمن کې د بشري صورتحال د هوارۍ لپاره په اضافي ګامونو اخیستو هم خبرې وکړې او په دې متفق شول چې د یمنی ولس او ضرورتونو پوره کولو لپاره د جګړې سیاسي حل راوستل پکار دی. بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی په یو بیان کې ویلي امریکا په سیمه کې د قراری پر ځای کولو صلاحیت نه لري. د روسیې د انصاف وزارت د امریکا په مشرۍ د جرمني مارشل فنډ په هیواد کې د ناخوښو بهرنیو فعالیتونو په فهرست کې شامل کړی دی. وزارت پرون په دغه اړه اعلان وکړ خو دا سپیناوی ونه کړ چې دغه ادارې ولې ناخوښه ګرځولې ده، ځکه چې دا خو نه په روسیه کې دفتر لري او نه کارکوونکي. د جرمن مارشل فنډ چارواکي وایي په دغه اړه یې په رسمي توګه کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د یو قانون د لاندې چې ولسمشر پوتین په 2015 کال کې لاسلیک کړی دی د روسیې حکومت غیر ملکي ادارې او سازمانونه ناخوښه ګرځولی شي. او اخری خبر د پاکستان سپر لیگ سیالو درکو بیگا د پاکستان سپر لیگ شل اورز سیالو په دویم سیمی فائنل کې پیښور زلمی کراچی کینگز ته ماته ورکړه او فائنل یعنی پایلو بیته وته. د لاهور په قذافی سټیډیم کې پیښور زلمی لوبډلی په لومړی بیټنګ کې د وو لوبغاړو په زیان 120 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې کراچی کینگز مقرره هدف ترلاسه نه کړو. د سپر لیگ فائنل لوبه بعد د پیښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمنځ د مارچ په 15 په کراچی کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایا سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د کراچۍ ترګرۍ ضد عدالت د نقیب مسعود په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راوانوار د 150 ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی. معلومات درکو. په پیښور کې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو په اړه یو غونډه شوې. مقصد یې سو
حکومت باندې فشار څنګه واچو چې حکومت چې کوم وخت لگ پاتې دی هغه سره چونکې عمومي ټاکنې روانې دي په هغه د پاره سټراتیجیز او پروګرامونه او پلانونه څه کول پکار دي او څه دي اوشي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې دوی سیاسي فعالیتونه نه لري او یوازې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوي.
مونږ چاته بد رد نه وایو، مونږ په چا باندې تشدد نه کوو چې مطلب مونږ په ادمه تشدد شو پر امن به حکومت څه کوي هغه کوي.
په سواد کې د ټي بي یا نری رنس پاړه د پوهاوی یو سیمینار حال درکو.
هغه چې ټوخیږي نو دا غد دی ټوخینه نور روغ لسونه والا پینزل د سپوري په معاشره کې نور کسان په ټي بي مرض اخته کیږي.
شنن او تبصرې هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راوانوار نن د ترګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. نوموړي د یوې میاشتې لپاره پولیسو ته په جسماني ریمانډ ورکړل شو. راوانوار تیره ورځ په اسلام آباد کې هغه وخت سپریم کورټ ته ورغلو کله چې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګه کې د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه کوله. وروسته د عدالت په حکم راوانوار د پولیسو لخوا ونیول شو او تیره شپه په شخصي الوتکې کراچی ته یوړل شو. نور حال احمد شاه اعظمی را کوي.
راو انوار نن په کراچی کې د ترګری مخنیوي عدالت ته په سخت امنیت کې راوستل شو او رسنیو ته نږدې د ورتاګ اجازه نه و ترڅو د پیښې پوښښ وکړي. راو انوار تیر ورځ سپریم کورټ ته ویلي و چې د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه د سند پولیسو پر پلټنیز کمیټې باور نه لري او باید په تحقیقاتي کمیټې کې د پلټنې فدرالي ادارې آی بی او استخباراتي ادارې ISI چارواکي شامل کړي. لدې وروسته ثاقب نثار د سند پولیسو مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ 15 کسیزه پلټنیزه کمیټې جوړ کړه، خو په دې کې د یادو جاسوسي ادارو افسران نه دي شامل کړل شوي. او وشت کلن نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د جنوري پر 3 ترتول شوی و. د نوموړي مړی د جنوري پر 13 په ښار کې وموندل شو. د سند صوبې د پولیسو پخواني افسر اس اس پی راو انوار ویلي و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او له پولیسو سره په مقابله کې ووژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار اداوي ناسمې وبللې او یې ښودل چې هغه په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی و. له دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لري کړل شو. نوموړي له تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې فرار و او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرېدو حکم کړی و. د نقیب مسعود وژنې په تور څلیرویشت نور پولیس چارواکي هم مطلوب دي. خو د سیند پولیسو مشر ای ډي خواجه سپریم کورټ ته ویلي چې په دغو کې یوولس نیول سوي او پاتې نور لا هم فرار دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لنډو صفو 2013 15,380 1,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د مصر مفتی اعظم د سختریزی او ترهګری پر ضد د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خبرې کړې بیانیه ستاینه کړې ده. نوموړي ویلي چې د جهاد اعلان یوازې ریاست کولی شي، په انسان د کفر فتوا لګولو واک یوازې له عدالت سره دی. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان علما ولې په دې اړه په یوه خوله نه دي. بوریوال کاکړی تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د مصر د الازهر پونتون مفتی اعظم ډاکټر شوقی ابراهیم ویلی چې د جهاد اعلانولو او پر یو چا د کفر فتوا ورکولو واک یوازې له ریاست او عدالت سره دی. ډاکټر شوقی ابراهیم دا خبره د چهارشنبه په ورځ د سختریزی او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خبرې کړې بیانې د ستایلو او ملاتړ پر مهال کړې ده. نوموړي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړ شوي پیغام پاکستان کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د داعش غوندې ډلې د اسلام له اصل پیغام څخه بې لارې شوي دي. په دې کانفرنس کې پر دې بحث شوی چې څنګه د ټولنیزو رسنیو له لارې د سختریزۍ او ترهګرۍ پر ضد بیانیې خپرولو لپاره عملي کار کېدای سي. د مذهبي چارو پوه مفتی ذاکر الله ذاکری وای د مصر د مفتی اعظم خبره بالکل د قران او حدیث عین مطابق ده.
باید امام د مسلمانانو معلومی او د مسلمانانو امام او امیر او مشر او حاکم آغا او قاضی قضات دوی قاضیان او د سیمه مشهور علما چې په اسلامي فقه او د مسلمانانو په امور باندې مهارت لري آغا باید د دې خبرې اعلان وکړي. کچیر ته دوی اعلان ونکي او شخصي افراد او ډلې اعلان وکړي دا د تمرد بغاوت او د سرکشۍ یو نخښه ده او شرعاً دا غي هیڅ حیثیت نشته دی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د سختریزۍ او ترهګرۍ پر ضد بیانې لپاره خپل منځي سفرونه او سلا مشورې کړې دي، خو بیا هم د دواړو غاړو علما په مجبوعي توګه په یوه خوله نه دي. مفتی ذاکر الله ذاکری د دې خبرې لامل داسې بیانوي.
د پاکستان عالم چې دی هغه مکمل د حکومت په لاس کې دی او د حکومت په لارښوونه باندې کار کوي. هغوی چې دی یو اداره موجوده ده، هغه اداره د خلک سوق کوي هغه خبرو ته چې په کومو خبرو کې د هغوی ملي ګټې خوندي. متاسفانه چې په افغانستان کې داسې کومه یوه اداره نشته دی چې علماو ته د وخت د اهمیت په باره کې د دغه وخت د مسایلو د اهمیت په باره کې خبرو کې او د دوی د ذهن خلاص کړي.
د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمان په افغانستان، کشمیر او ځینو نورو هیوادونو او سیمو کې د مذهب پر اساس رواني جګړې روا بولي، خو ځینې یې بیا ردوي او وایي چې دا وسلوالې ډلې پر داسې لار روانې دي چې د دوی په وینا په اسلام کې اجازت نشته.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولې منطقې د هیوادونو د ګټې منصوبه ده. دا خبره نووړي نن په اسلام آباد کې د اقتصادي راهداري په اړه د یوې دستورې پس خبریالانو ته وکړه. تفصیل د داود خټک په دې رپورټ کې اورو.
د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولې منطقې د هیوادونو د ګټې منصوبه ده او د چین سره د سی پیک تر څنګ د منځني آسیا لپاره د اقتصادي راهداریانو دوه نورې منصوبې هم په پام کې نیولې دي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د راهداریو او اقتصادي همکاریو په اړه د یو دستوري رستو له خبریالانو سره په خبرو کې احسان اقبال ویل چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د اقتصادي ګټو یو پروژه ده.
نه یې کوئی فوجي منصوبه ہے، یہ
دا یو فوزی منصوبه نه ده، دا په منطقه کې د خوشحالۍ راوستو یو منصوبه ده. د دې د پس منظر تر شا دا سوچ دی چې موږ جنوبي ایشیا، چین او منځنۍ ایشیا سره چې پاکستان د دغه هیوادونو په منځ کې دي، د درې واړو سیمو سره پاکستان ونښلو. دې سره به نه یوازې د دریو عربو آبادۍ لپاره یو مارکیټ پیدا شي، بلکې د بیرونی هیوادونو لپاره به هم د سرمایه کاری او نور موقع پیدا شي.
احسان اقبال زیاته کړه چې پاکستان د منځنۍ اسیا لپاره هم دوه نورې د اقتصادي راهداري منصوبې په پام کې نیولې دي.
پاکستان نه یوازې د چین بلکې د مرکزی آسیا سره هم د راهداري دوه سړکونه جوړوي، یو با د کابل په لار تاجکستان او بل د گوادر کوئټه او هرات له لارې ترکمانستان ته ځي.
یاد دی وی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا یو شمیر ګوندونه او تنظیمونه اندېښنې لري او وایي چې زیاتره ګټه یې پنجاب ته رسیږي، خو بلخوا وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وای چې خاغلی عباسی په اسلام آباد کې افغان سفیر سره په خبرو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خکولو هم ټینګار وکړو. په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې لژمنو سره سم ځینې هڅې پیل کړي دي، خو دا هڅې کافي نه دي. واشنگټن او کابل تور لګوي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټ زاینه لري، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. اسرار المومن اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای هیواد یې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د شروع په ورځ له پاکستاني وزیر اعظم سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خاغلی عباسی سره یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر روانو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو په ګامونو خبرې وکړې. د براسال کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم د نهې په ورځ ویلي پاکستان باندې د امریکې د پوځي امداد ودرولو وروسته دغه هیواد سم لور ته ځینې مثبت ګامونه پورته کړي، خو اوس هم باید نور ډیر څه وکړي او د طالبانو ترڅنګ د حقانی شبکې او نورو ترګرو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د نشکاری وفاقي وزیر دانیال عزیز هم د شورو په ورځو مشال ډو ته وویل چې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې سم لوري ته رواني شوي. نوموړی وایي دا اړیکې به ورځ تر بلې ښې کیږي. پکار چې هغوی پاکستان ته وایي چې دا خبرې دي، د پاکستان چې کوم قوانین دي نو د هغې له مخې خو پاکستان روان دی، خو حقیقت دا دی چې دا د ټولو شریکه ذمواري ده چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای دا مسله هواره کړو او په دې سیمه کې امن پر ځای کړو. بلخو د افغانستان د ولسمشر ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د خبرو د ایجنډا په اړه بیگانه وخت مشال ډو ته ویل چې له ترګری سر مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او سیمه ییز اقتصادي همکاري د تپی پروژې له عملی کار وروسته اوس مطرح دي. مرتضوی زیاته کړه چې هیله مند دی چې پاکستان مثبت کردار ادا کړي.
په سیمه کې اوس شرایط بدل شوي، د ډیرو هغو هیوادونو فکر د هغو ملکونو په اړه چې له ترهګرو سره مرسته کوي بدل شوی. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره هم د سیمې شرایط بدل شوي. موږ تمه لرو چې پاکستاني چارواکي دغه ته وګوري او په سیمه کې یو مثبت کردار ادا کړي.
د براسیال کې داسې افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره ورشي. افغانستان تمه لري چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه خبرې به اسلام آباد دی ته وهڅوي چې طالبان یا د سولې خبرو ته راولي یا یې مجبوره کړي چې له پاکستانه ووځي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
فاتح یوت جرګه وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کېدو کې ځنډ رامنځته شوی دی، خو تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د اصلاحاتو موضوع د کمپین د منځ ټکی وي. د جرګې مشر د نورو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو فعالانو د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د فاتح اصلاحاتو جاج واخیست. نور معلومات له عبدالحی کاکړ اورو.
دا غونډه د یوې څېړنیزې ادارې ځلاند کمیونیکیشن تر انتظام لاندې وسوه چې پکې د فاټا یوت جرګې او د فاټا سیاسي اتحاد د مشران په ګډون وکیلانو او ښځینه فعالینو ګډون وکړ. د غونډې منتظم ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ټول چې د ناستې هدف د هغو عواملو جاج اخیستلو چې د فاټا اصلاحاتو په مخ کې خنډ دي.
حکومت باندې فشار څنګه واچو چې حکومت چې کوم وخت لګ پاتې دی هغې سره چونکې عمومي ټاکنې روانې دي په مئی یا په جون کې به کېږي، نو د هغې دپاره سټریټیجیز او پروګرامونه او پلانونه څه کول پکار بنیادی مقصد دا چې دغه غونډه ربللې شوی و.
پر دې موقع د فاټا ځوانانو جرګې مشر عدنان خان مشال ریډیو ټول چې د مسلم لیگ نواز ډلې او پوسټ ترمنز تاوتریخوالی د اصلاحاتو د عملي کېدو پر عمل منفي اغېز کړی، خو د ده په وینا تمه لري چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به فاټا اصلاحات د سیاسي ګوندونو لخوا د کمپاین د منځ ټکی وي.
که اوس ونه شوم روان الیکشن په دې خبره شي چې آیا موږ هغه خلکو له ټور کو چې پرو ریفارم دي که انټی ریفارم دي، ځکه څنګه چې هر ځکه الیکشن یو نعره جوړیږي نو فاټا کې دا نعره جوړه شوې ده چې موږ به هغه کس لوټ ورکو چې هغه فاټا ریفارمز په حق یو فاټا ریفارمز پر ازینو موږ یو خو په هلو خو امید لرو چې ان شاء الله فاټا ریفارم به خامخا شي.
په غونډه کې له مختلفو سیاسي ګوندونو څخه جوړ د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو هم برخه واخیسته. د اتحاد مشر اسد افریدی مشال ریډیو ټول چې د سینټ د ټاکنو او د پښتون تحفظ غورځنګ د رامسته راتلو سره د اصلاحاتو د عملي کېدو رفتار وروسو
دی نور ریفارمز ایجنډې ته زده سم وسوم چې د سینټ په والي سره د پارلیمنټیرین چې کوم رول وو د فاټا پارلیمنټیرین نو هغه نیگیټیو اثر په سیاسي اتحاد وکړو. همدغه رنګي د غورځنګ د تحریک چې وو دم یعنی مخې ته داسې تیز راغی چې موږ ګورو چې آینده کې موږ څنګه کولی شو چې موږ یو ځای یو منظم د فاټا د ریفارمز او د دې د پنځه نکاتي ایجنډا چې دا څنګه یوځای کوو یوځای د تحریک چلو.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو کمیټه جوړه کړې وه چې د فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول او د سپریم کورټ هوایي کورټ واک او اختیار فاټا ته غځولې د ریپورت مهم ټکی وو. که څم قومي اسمبلی د سپریم کورټ او پېښور هاي کورټ واک فاټا ته د غځولو قانون منظور کړی خو په سینټ کې لا هم منظوري نه ده ورکړل شوې. فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول تر ټولو ناندریزه مسله ده. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو حمایت کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله بیا د دې مخالفت کوي او وایي چې په دې اړه باید په فاټا کې ریفرندم وشي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړه
پلسنی موبجو
تان دهلی
په یوونی مبجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی موبجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی موبجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د فروری د میاشتې راهیسې د پښتني سیمو ځوانانو د منظور پښتین په مشرۍ په اسلام آباد او یو شمېر نورو ښارونو کې غونډې او مظاهرې کړي. دوی له حکومت غوښتي چې په پوځي دستو دی د پوستو دی د قبایلو بې ځایه تنګول بند کړي، له وزیرستانه دی ماینونه پاک کړي او د نقیب مسعود نومي وزیرستاني ځوان په وژنه کې تورونو کسانو ته دی د قانون له لارې سزاګانې ورکړي. دغه ځوانان د پښتون تحفظ موومنټ له لارې خپلې هلې ځلې پر مخ بیایي. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ یو سیاسي ګوند دی، یو ګروپ دی یا د بشري حقونو یو تنظیم دی، په دې اړه د مشال ریډیو همکار داود خټک له منظور پښتینه پوښتلي. هغه وایي
پښتون ژغورنه غورځنګ یعنی د پښتون ساتنه غورځنګ د پښتون چې کوم دلته وژنه روانه ده کوم جنگ روان دی د دیګي د تم کولو د پاره یو کامی تحریک دی.
خم منظور پښتین سیاست ته دراتلو سه اراده لري او بل دا چې کوم سیاسي مشر درته د غیب په ګوند کې د شاملېدو بلنه خونه ده درکړي؟
هیڅ اراده نه لرو چې موږ د سیاسي ګوند سره د دوی د سیاست په اړه کار وکړو. نور د هر سیاسي مشر سره کېدې شي مونږ په دې باندې خبره وکړو چې دوی زمونږ ملاتړ وکړي.
تاسو فکر کوئ چې حکومت ستاسو پاتې غوښتنې منلو کې سنجیده دي؟
حکومت بالکل نه دي سنجیده. حکومت باید دوی مونږ ورته وویل چې په ادارو او په فوج کې داسې خلک دي چې هغه ير خوروي، هغه دهشتګردي کوي، هغه ډېر غلط کارونه کوي. پاکستان ریاست بجای دغه چې په هغوی پرېشر اچولی وای
دوی په مونږ باندې اف آی آر نه وکړل.
منظور تاسو د اف آی آر ذکر وکړو نو که حکومت ستاسو پر ضد نور سخت ګامونه پورته کړي نو لایحه عمل به موسی؟
جی زمونږ لایحه عمل ډېر واضح دی. مونږ عدم تشدد باندې یقین ساتو. مونږ چاته بد رد نه وایو. مونږ په چا باندې تشدد نه کوو. زمونږ هر وخت په دغه غاوي چې مطلب مونږ په عدم تشدد شو پر امن به حکومت چې څه کوي هغه کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه یوه پوښتنه دا هم اکثره کیږي چې تاسو د خپلو غونډو لپاره پیسې څنګه او له کومه برابروي؟
کوم ځای چې جلسه کیږي هغه لوکل کمیټي د لوکل خلکو نه چنده وکي هغه دای باندې جلسه کوي چې کوم خلک ورزي د جلسې لپاره د لرو علاقو نه هغه د پی ټی ایم جنرل کمیټي په هغه ځای چې د هغه کوم کسان روان وي د هغه نه هم کنټریبیوشن واخلي او عامو خلکو نه چنده وکي
سمد. منظور خبرې خو نورې وشوې. یوه پوښتنه ستاسې د ذات په حواله سره او هغه دا چې منظور پښتین نن یو برانډ نوم ګرځېدلی دی او د ډېرو سیمو پښتانه ستاسو په نوم باندې راټول شوي دي. دا راته ووایه چې د منظور پښتین جادوګری څه ده؟
زما یو شعر به درته یار وی چې هر چا په زړه کې دي ساتلی ګران، هر چا په زړه کې دي ساتلی ګران، څوک نه مانی او چا منلی ګران. نو دا اوس غزل دی. نو دغه د هر چا په زړه کې وی دا خبره چا به کولې خو چا به نه کولې. یو په غټه توګه کوشش نه وشو چې دا په غټه توګه په سپیسیفیک ټرم څه دا خبره وشي، یعنی د یو کلی او د یو علاقې چې کوم واقعیات دي د هغې په بنیاد باندې دا خبره وشي. داسې کوشش چې څنګه وشو خلک راغلل، خلک په منظور پسې نه، په خپل ژوندون پسې راغلي دي، د خپل ژوند په خبرې پسې راغلي دي، د خپلو زړونو په ترجمانی پسې راغلي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15,000 کلو هرتس اوریدل شي.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ افغانستان ته وختې وي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې میشت دي. دغه وزیرستاني کډوال وایي له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې خپل وطن ته ستانه کړي. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د وزیرستان د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته وراوړېدلې قبایلیون ویایي چې د کډوالۍ د ژوند نه نور سخت تنګ تغییر یو، د میژه په ژغ هیڅوک غوږ نه ګروي. په دغه قبایلیون کښې شامل یو قبایلي ملک مولی جان ویایي قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کا خدا غا ٹیلیفون بخی بند وا بیا میں چد قطبی وزیرستان دے پولیٹیکل انتظامیہ دے یو چارواکی سرا رابطہ وکړلا. هغه د نوم نه جوتولو په لوز راور شول چې د دغو قبایلیانو د واپس رالږدولو په 4000 کورنو مشتمله اوله مرحله مکمله شوې. د 4000 نورو کورنو د واپس رالږدولو دویمه مرحله دا وخت لګیا ده. دغې چارواکي دا هم وویل چې د خوست، پکتیا او د پکتیکا په نورو سیمو کښې چې کوم کډول موجود دي هغه هم د میژاوی نه دی، په خپل وار به د دوی د واپس رالږدولو بندوبست هم کوو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه لن ګل ایاز اورو.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیس په خواني افسر راوندوار د دې ورځو په جسماني دمان پولیسو ته د حواله کولو حکم ورکړی. د پاکستان اور ایکسپرس ټریبیون ګوسپان خبر ورکړي چې د ترهګرۍ ځانګړي عدالت جج خالد یاسین د نقیب مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه وکړه. راوندوار عدالت په سخت امنیت کې راغوستل شو. راوانوار پرون د سپریم کورټ ته د حاضرېدو پس نیول شوی و. د پاکستان په سنټ کې د پیپلز ګوند سنټر شهید احمد اپوزیشن ګوندونو مشر وټاکل شو. د سنټ سیکرټری ټن په پوښتنه باندې ویل دي چې د اپوزیشن ګوندونو څلور د ژغورلو ملاتړ سره شهید احمد اپوزیشن مشر وټاکل شو. د پاکستان په سنټ کې لومړی ځل دی چې د اپوزیشن ګوندونو مشري به خزینه غړي کوي. وزیراعظم شاه خان عباسی ویلي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخر واد سره په ملاقات کې کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي او ولسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اعلی عدالتونو وخت زر په زره پاټا ته وغځول شي. پرون په پېښور کې د وغیر سرکاري ادارې تر سیوري لاندې سیمینار کې دا غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت کونسل او د ملګرو ملتونو ستر سکتر د کابل پر نه حمله په کلکه غندلې ده. د کابل اګی آباد روغتون ته نږدې په دې ځانګړي کې بریده کې چې پرون د نوروز د مراسمو پر مهال وشو د وژل شو شمېره درې دېرش ته رسېدلې ده. د عیش وسطوالي ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. امریکا ویلي فرانسې برتانیې او جرمني سره یې د ایران د جوهري روزنامې په اړه تعمیري خبرې شوې دي. دا خبره د امریکا مشر مرکچی براین هوک پرون خبرارانو ته کړې. امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکې کړې دي. سپینې واڼې په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ او د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په یمن کې د ایران په مرسته د حوثي یاغیانو لخوا سیمې ته د ورپېخ خطر په اړه خبرې هم کړې دي. او بیګا د پاکستان سپر لیگ شل ورځ سیالو په دیم سیمی فائنل کې پیښور زلمی کراچی کینګز ته ماتې ورکړه او فائنل یعنی پایلو به ته ورکړه. په پایلو به بعد د مارچ په 25مه په کراچی کې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایا سرته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. نجیب امیری درته وړاندې کوي.
ل راول پندینا پور دو جبه خبریدونکو ورسپانې اساس نن په خپل اداریا کې د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ د ارزښت کمیدو په اړه اداریا لیکلې ده. ورسپانې لیکي ل دې کار سره د هیواد پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز پریوزي او په نږدې راتلونکو کې به خلک د زنو توکیو د ګرانۍ سره مخامخ شي. ورسپانې لیکي اوس په آزاد مارکیټ کې د یو ډالر بیا د 1300 پاکستانی روپیو پورې رسیدلې چې تر دې وړاندې پاکستانی کرنسی هیڅکله هم دومره نه وټیټه شوې. ورسپانې اساس لیکي د پاکستانی روپۍ د ارزښت راټیټېدو غیر یقیني صورتحال پیدا کړې او په صرافه بازارونو کې د پیسو سوداګرو د ډالرو په ټولولو شروع کړې ده. نو سټیټ بینک له پکار دی چې د کرنسی د ارزښت نور ټیټېدو مخنیوی وکړي. له اسلام آباد په اردو ژبه خبریدونکي ورسپانه اوصاف لیکي د نقیب الله مسعود کیس کې د کراچۍ د ملیر د سیمې د پولیسو د پخواني مشر راو انوار نیول کېدو هغه ګونګوسې ختم کړې چې هغه چرته پړتې ولې پړتې او څنګه عدالت ته نه وړاندې کیږي. خلکو به ویل د پولیسو یو داسې مشر څنګه پټ ګرځي چې پرې د ګڼو خلکو د وژنو تور نه دي. ورسپانه لیکي اوس چې راو انوار ځان پولیسو ته حواله کړي نو پکار ده چې د هغه لازمه ساتنه وشي او د تحقیقاتو پر مهال ترې د ماورای عدالت قتلونو په اړه پوښتنې ګروي ګنې وشي. د ورسپانې په باور د راو انوار د بانکي حسابونو څېړنه هم باید وشي چې په ملک کې دننه او د ملک نه بهر څومره پیسې جمع کړي دي. او په انګریزي ژبه خبریدونکي ورسپانې ډیلی ټایمز بیا د نن ورځې په اداریه کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ وایي په ملک کې دننه د ترهګرو منظم پټنځایونه نشته. د امریکې دفاع وزارت ویلي د امریکا پوځ به د پولې دغې غاړې ته په توده جګړه کې برخه وانخلي. ورسپانه لیکي د امریکای لخوا پاکستان ته بار بار دا ویل چې ترهګری خلاف لا نور اقدامات وکړي د دې لپاره دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه په صحیح او خوندي توګه ووځي. ډیری ټایمز لیکي اوس چې امریکا د طالبانو سره د سولې په خبرو بوخته ده نو دا کار د اسلام آباد له کومکه پرته نشي کېدی او د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسي ته د بلنې لیږلو نه هم دا خبره لا نوره جوتیږي چې له پاکستانه د سولې لپاره توقعات موجود دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لانجمن سیاستوال او د ټلویزیونی خبرونو کوربه امیر لیاقت حسین په خپل ګوند کې شامل کړی دی چې له وجې کارکوونکي خفه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په امریکا کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا ایران سره شوی نړیوال اټومي تړون څخه وتلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د دواړو مقالو مهمې برخې لګولیا زورو
له برتانی خبرونکو د ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف کارکوونکو د متنازع سیاستوال او ټلویزیون انکر احمد لیاقت حسین په ګوند کې شمولیت په اړه سخت غبرګون ښودلې دي. د ګوند مشر عمران خان باندې تورونه لګول شوي چې خپل ګیر چاپیر یې خوشامدیان راغون کړي دي. ورځپاڼه لیکي دا غبرګون له هغې وروسته مخې ته راغلی چې عمران خان په کراچۍ کې خبري غونډې پر مهال احمد لیاقت حسین په ګوند کې شامل کړو. په احمد لیاقت تورونه دي چې د کرکې ډک پیغامونه خپروي او خپل سیاسي حیثیت بچ کولو لپاره په تحریک انصاف کې شامل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د کرکې ډکې میناګانو په تور د پاکستان ټولو رسنیو تر تیرې میاشتې پورې په عامر لیاقت حسین بندیز لګولی وو. د ټایمز رسمان لیکي د عمران خان شهرت د روان کال لومړی ورځو نه ټیټ شوی دی. د کال په سر کې د نوموړي د واده خبرونه مخې ته راغلي ول خو هغه په لومړي سر کې دا خبره رد کړه خو تیره میاشتې د دریم واده تصدیق وکړو. رسمان لیکي عمران خان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زیاتېدونکي ملاتړ هم پریشانه کړی دی او کوشش کوي چې د دې مخه ونیسي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسمان لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا ایران سره شوی اټمي تړون څخه وتلو په اړه بحثونه زیات شوي دي. د امریکا حکومت په دی لړکی سفارتي حل زلي هم توندې کړې دي چې ایران سره شوی نړیوال تړون څخه د امریکا د وټل وروستو به حالات څنګه وي. د ورسمان په خبر داسې ښکاري چې امریکا به له اټمي موافقه وزي. ورسمان لیکي د امریکا بارونو چارو وزارت کې د پالیسۍ منصوبه بندي مشر براین هوک 13 ونې د یورپا سفر وو او د برتانیې جرمني او فرانس چارواکو سره یې لیدلې دي. د ورسمان په خبره نو موري له هغه چارواکو سره د ټرمپ د معیارونو په اړه خبرې کړې دي خو د دې کامیابی امکان ډېر کم دي. ورسمان د کارپوهانو په حواله لیکي چې شری ولسمشر ټرمپ اټمي تړون لغو کړي نو د دې اسرات په امریکا منفی وي. واشنگتن پوسټ ورسمان لیکي کچري یورپ سره خبرې ترې کامیاب شي نو کېدی شي چې ایران د تړون نوې شرایط ومني خو کچري د امریکا او یورپ ترمنځ د اټمي موافقه په اړه خبرې ناکام کیږي نو دا مسله به نور هم پیچلې شي.
تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه لا ګل آیاز اوریدله. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د ماحولیاتي ډلو یو ګډ رپورت په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د شورو په ورځي ویلیو که څه هم په نړۍ کې د برېښنا د پیدا کولو لپاره د کوئلې استعمال کم شوی دی خو دا کمی دومره نه دی چې د آب و هوا د بدلون هدفونه ورسره ترلاسه شي. د کوئلې استعمال هوا ډېر سخا کوي او په نړیواله سطح کوششونه روان دي چې په کارولو کې کمی راوستل شي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورټ کې اورو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په چین، هند او امریکا کې له کوئلې نه د بجلی پیدا کولو عمل کم شوی دی چې له وجې اټکل کېږي د سکرو ارزښت په هم ډیر کم شي خو د دې معنی دا نه ده چې د آب و هوا د بدلون اهداف په ډیر زر ترلاسه کړل شي. دا خبره د شورو په ورځ د چاپیریال ساتنې ډلو کړې ده. د کوئلې استعمال هوا ډیره ککړوي خو د بجلی د پیداوار لپاره د ارزان طبیعي ګیسو یوه ذریعه ده خو د انرژۍ د نوو ذریعو استعمال د کوئلې ارزښت لپاره یو چیلنج ثابت شوی دی. کول سوارم، سیرا کلب او گرین پیس په نوم د ډلو ګډ رپورت کې اټکل شوی چې د 2022 کال پورې به په لومړي ځل د برېښنا پیدا کوونکو کوئلې زړو پلانټونو پر ځای نوي پلانټونه جوړ کړل شي. دغه زاړه پلانټونه آب و هوا ډېر سخا کوي. د ډلې تجزیه د اټمي انرژي نړیوالې ادارې له معلوماتو سره سمون خوري چې په وروستو کې ویلیو چې د کوئلې طلب کم شوی دی او د 1999 د وخت هغې ته رسېدلی دی. اجانس لیکي په نوو پلانټونو جوړولو کې کمی به په هغو نړیوالو هڅو منفي اثر وکړي چې د کوئلې په استعمال کې کمی راوستل یې هدف دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اندازه ښایي چې په 2018 کال کې په نړیواله سطح د برېښنا پیدا کولو په عمل کې د شینکوریز کاربن ډای اکسایډ ګیسو 80% اخراج د کوئلې د استعمال له امله و. د شورو په ورځ د ماحولیاتي ډلو رپورټ تیارونکي او آزاد تجزیه کاران په دې خبره اتفاق کوي چې د برېښنا پیدا کولو لپاره د کوئلې په استعمال کې کمی اوس هم رو روان دی او ورسره د پیرس د آب و هوا تړون اهداف نشي ترلاسه کېدی. په 2015 کال کې د دغه تړون مقصد د ماحولیاتی بدلون بدترین اثرات کمول و. د د تړون د مخې موافقه شوې وه چې په درجه حرارت کې زیاتوالی به د 2 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتېدو ته نه پرېږدي. اجانس رپورټ په حواله لیکي چې امریکا له کوئلې نه د برېښنا پیدا کوونکو نوو پلانټونو جوړولو پلان نه لري، خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې په وروستو کې د کوئلې د استعمال په حمایت کې غږ پورته کړی په دغه صنعت یې ښه اثر اچولی دی. بلخوا په هند او چین کې د آب و هوا د صفا ساتلو لپاره کوششونه روان دي چې هلته د کوئلې د پروژو منسوخېدل په سیوا کېدو دي. چین په نړۍ کې تر ټولو زیات کوئله استعمالوونکی هیواد دی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال انیسې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. د شمالي وزیرستان دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ضرب عذاب پوځي عملیاتو پر مهال د رسیدلو مالی زیانونو په بدل کې د ورته معاوضه ورکړل شي. دوی پرون په پېښور کې خبري غونډه وکړه او د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو اتحادیې هم د دوی ملاتړ اعلان کړ. دکاندارانو دړکه ورکړه چې که یې غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به پرلتو غځوي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان د دکاندارانو اتحادیه مشرانو د خیبر پښتونخوا د مرکزی تنظیم تاجران مشر پرون په ګډه خبري غونډه کې خبر اعلان ته د پوځي عملیاتو پر مهال د رسیدلو زیانونو په اړه تفصیل ورکړ. دوی له پاکستانی وزیر اعظم د فوج مشر او نورو اړوند چارواکو څخه وغوښتل چې د رسیدلو مالی زیانونو تاوان دي ورکړي. پر دې موقع د شمالي وزیرستان د دکاندارانو د اتحادیه مشر زین الله مشال ډو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال د دوی شاوخوا 2000 دکانونو ته زیان رسیدلی دی.
خو 11 مہینے کې چونکه زمونږ سره د فوټبال غونډې گیم کېدلو طلبه چې درخواست زمونږه د پولیټیکلی تلاړو یغه به صرف دا وته ولیکل چې زه اوته دغه د ای پی او صاحب سره تاسو ډیسکس کړه خبره چې کله به مونږ د ای پی او صاحب سره خبره ډیسکس کړه پر سره په یو ځای باندې مو دراولا به دوی چې به اوس مونږ میټینګ کوو په میټینګونو باندې مونږ باندې یو کول ځای کړو د تقریبا 20,000 لګبګ بدانه زیات دکاندار درې بازارونه دي، یو میرلی دی، یو میران شاه د مونږ مرکزی بازار دے، غڑ بازار دے، یو د تاہل تقریباً 20,000 دکاندار دا ټول اسلام آباد ته دی مو بدل کا ورکو.
د اتحادی یو بل مشر محمد شفیق مشال ریډیو تول چې د پوزی عملیات پر مهال حدوی له مالونو زخه ډک دکانونه پرې شودل خو چې ستانس ول نو دکانونه له خاوري سره خاوري سوي ول.
ضرب عذاب کې راوتو ټیم کې مونږ هر څه صحیح سلامت پرې خودل، یو جوړ جمعه کې راوتلو چې کله و پاسی بند تللو مونږ ته گراوند ملاو شو، نه مې دکانو نه مې کاروبارو. اوس مونږ د ګورنمنټ نه دا مطالبه کوو، دا درخواست کوو چې کچېرې تاسو دا د مونږ قرباني ګڼئ چې دا تاسو قرباني ورکړله، بیا مهرباني وکړئ دا مونږ د رزق خوراک کنه خپل کاروبار خوراک د ګورنمنټ نه ورکړای.
د خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا د تاجرانو مشر شوکت علي خان د شمالي وزیرستان د دکاندارانو د غوښتنو ملاتړ اعلان کړ.
مونږ وایو چې کومې ایجنسیانې دی کې زمونږ متاثر شوي دي، مشهور وزیرستان د هغې تاجرانو دپاره دی اعلی سطحي یو کمیټي جوړه شي او دوی دې کمپنسیټ کړي چې دوی د بزنس کم نقصان شوی دی چې څنګه د کراچۍ دکاندار کمپنسیټ کړی، څنګه د پېښور کړی، څنګه د ملکنډ کړی. داسې دم زموږ وروڼه دي پاکستان شنه جنډې دپاره دوی هر قسمه قرباني ورکا.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون په میاشت کې د وسوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات وسو چې له وجې تر 1 میلیون زیات وګړي له سیمې والی ته مجبور سو. خود عملیات پر مهال دکانونو او کورونو ته هم زیانون رسیدلی چې د حکومت پیدا دوی د جوړولو او موضوع ادا کولو پلان لري. د دکاندارانو د دې غوښتنو په اړه پولیټیکل انتظامیه لاڅنې دی ویلي.
د شمالي وزیرستان د دکاندارانو د غوښتنو په اړه رپورت تاسو اوریدلو. په پاکستان کې د نهې په ورځ په انټر بانک مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر ډېر کم شو. اوس یو ډالر د څه باندې 115 روپو برابر دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وایي د روپۍ ارزښت کمېدو وجه د پاکستان کمزور اقتصاد او په مارکیټ کې د ډالر زیات طلب هم دی. نوموړی وایي د پاکستان معیشت به هله ښه شي چې پاکستان له ترهګرۍ پاکړل شي چې دارنګ بارنیان په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي. له اکرام هوتی سره زموږ همکار اسرار عالم مومن مرکه کړې او په سر کې ترې د پاکستاني روپۍ د ارزښت کمېدو سبب پوښتلې.
د روپۍ چې د ډالر په مقابله کې د دې درې وجوهات دي. یو خدای دې چې ډالر خپل طلب ډېر زیات شي، دویم دا چې پاکستان اقتصاد کې ډېر ښه تدریږي، دریم دا چې د روپۍ اصل ویلیو چې دا نو دا د پاکستان چې کوم قومي بینک د سټیټ بینک آف پاکستان هغې ښکته تړلی ده، یعنې کې زیاتېدو ته کمېدو ته نه پرېږدي. نو د دې وجه باندې د روپې ویلیو چې دا خپل حقیقت نه راځي حالان کې د دې ویلیو نور هم حقیقت دی ور چې دا اقتصاد چې دی پاکستان خراب شوی دی ډېر وخت نه سرکار دا ده چې دا روپې کولاو پرې خورې شي او د خپل دې قیمت مقرر شي د دې به فائده وي چې کوم ایکسپورټر دی د پاکستان نه نو هغوی د ایکسپورټ هم خپل سیوا کې دی
تاسو وایئ چې پاکستان چې کوم قومي بینک دی سٹیٹ بینک هغه دغه روپی ارزښت هغه ټینګ ساتلی دی ښکته پرې خود دوته نه پرېدي نو تاسو چې دا په خلاص وټ باندې پرې خودل شي نو کدا پرې خودل شي تاسو په خیال باندې دا به څومره لاندې لاړه شي
زما خیال دی دا به یو سلو شلو یا یو سلو دویشتا
ما ویل چې تاسو ویل چې پاکستان چې کوم سٹیٹ بینک دی هغه دغه دغه ویلیو هغه ټینګ ساتلی دی پڅ ډول ساتلی د ولی ساتلی د پاکستان بینک
دا په پاکستان کې چې کوم اقتصاد مشران دی د حکومت او د سیاست او د اقتصاد هغه دا پړ کې یو خیال تل فرزل لري چې کړه هغه په وخت کې د روپۍ قیمت کته لاړ نو هغه ته ډېر زیات سیاسي نقصان دی د حکومت باندې وبدلې حالان کې دا خبره نه ده د روپۍ ښکته نام را او دا غینه پات کسر د فائدې وشي نو هغه سره به زمونږ لپاره خري
او هوتی چې به تاسو څو ګوري چې د روپۍ دا ویلیو یا قیمت کم شي نو عام پاکستانیان چې کوم دي دغه په جون بس سره د دې پریوزي کنه
نو عام پاکستانیان چې دي نو هغه ته د ډیر کم خلکو سره فارن کرنسی وي هغه په فائدې نشي کې د الټا نقصان کیږي نقصان دا کیږي چې د روپۍ ویلیو کم شي نو د بهر نه چې کوم څه نه راځي نو هغه ګران شي هغه چې ګران شي نو هغه چې پټرولیم دی نو هغه هم ګران شي نو هغه کې نور داسې مشینري دا د هغه کې را مټیریال خام مال دی چې د خامو کې استعمالیږي چې هغه ګران شي نو مهنګایي یعنی چې دلته کې ګرانی جوړ شي
د اقتصادي چارو لکار پو اکرام هوتی سره تاسو امریکا اوریدل چې د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې کم شوه دی او اوس یو بل رپورت ته ځو چې پرون په منګور کې د ټی بی یا نری رنس پاړه یو سیمینار وشو چې پکې چارواکو ویل هر کال لکونه خلک په دې رنس اخته کیږي دوی وایي علت یې دا دی چې نری رنس له یو نه بل ته اوړي او خلک له احتیاطه کار نه اخلي چارواکي وایي خلکو ته پکار دی چې کټوخی یې نو درېږي وزن یې زر زر کمیږي او د شپې پرې نری خوله راځي نو ورل پکار ده چې د نری رنس کلینیکونو ته د معاینه لپاره ورشي لسواته دا رپورټ اورو
سوات منګور کې د سیحت محکمې او غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې ټی بی رنس په اړه سیمینار ته د پیښور سره تعلق لرونکي د ولس د ترقې ټولنې مرستیال ډاکټر موسا خان ویل چې ټی بی یو ناکار رنس دی او د یو انسان نه بل انسان ته لګي ځکه په دا اړه پوهه راوستل ضروري دي
مسله دا ده چې موږ په پاکستان کې د پنځو لکو لس زرو نواله د اوو لکو دېرش زرو منځ کې هر کال د ټی بی نوي مریضان پیدا کیږي او هغه د دې وجې پیدا کیږي چې یو انسان ته ټی بی د ځان نه خبر نه وي نو هغه په حجره جومات کې غم خادی کې اوړي روړي بازار کې ګرځي هغه چې ټوخیږي نو د هغه د دې ټوخي نه نور روغ لسو نواله پنځل لس پورې په معاشره کې نور کسان په ټی بی مرض اخته کیږي
دوی د ټی بی رنس د خانو په اړه وړاندې ویل
کله چې هم ټو هي د دوه پتو نه سیوا شي نو زمونږ شک پیدا کیږي خو کنفرم نشي ویلې چې دا ټی بی مریض دی هغه به مونږ له وایو چې کله د ایکس رې وشي یا د هغه د بلغم ټیسټ وشي او باغې کې مونږ تاسو جراثیم ښکاره شي نو مونږ له ویلې شو چې دا ټی بی مریض دی د دغه ټوخي نه علاوه د دو وزن کمیږي د دو بلغم راځي او په د باندې د شپې چملاستی نو نری خولتی زی دا د دې غټي نخې دا پینځه
سیمینار کې ګډون کوونکي د سوات ټی بی سنټر مشر ډاکټر ظاهر شاه اول چې سوات کې د دغه رنز علاج لپاره شل سرکاري مرکزونه دي چې پکې ډاکټرانو ویډیا علاج ټیسټونه او دوايانې ورکوي ولست د دغه نه فائدہ فور تکړي
دا سہولیات دلته خو ډیر موجود دي زه متاسو دا ویم یو انسان کو ټوخی دا نو چا ته ویلې نشي چې ساتي می دخو دا هو ته ویلې شي چلکه د سینې مسله دا ورشه ډاکټر صاحب ته خپل بلغم ټیسټ وکړي ایکس رې نو موږ بالا په دې باندې قابو به منزور
سیمینار کې ویل شول چې دا غونډه د ټی بی رنس نړیواله ورځ په مناسبت سره را جوړه کړې شوې ده او د دې مقصد د سیمې څخه دغه ناکار رنس په مکمل توګه ختمول دي او په دغه لړ کې به د صحت محکمه نورې غونډې هم کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
دا خیبر پختونخوا حکومت وای چې په صوبه کې د نننه د میرمنو قاچاق یا سمګلینګ نه کیږي. همدارس د میرمنو د خوندیتوب لپاره لوړاندې او شمیر قوانین موجود دي، نو ځکه د نورو جوړولو اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پېښور کې مدني فعالانو په یو خبري غونډه کې ویلي چې حکومت د میرمنو د قاچاق د مخنیوي لپاره زر تر زره قوانین جوړ کړي. تفصیل له منور شانورو.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي د شورو په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې صوبه کې د میرمنو قاچاق یا سمګلینګ نشته، او کچارې ځینو ځایونو کې وي نو هم یې پر ضد قوانین موجود دي.
دلته په خیبر پختونخوا کې الله په فضل کرم سره داسې شی شته نه، نو څه پورې داسې څه دغه راغلي دي چې دا تاسو به ته ډېر وخت پورې ما خو نه دی اورېدلی چې څوک جنای په چا خرڅه شوه یا چا په پیسو واغستله. او کوم دا چې چرته نو هغه حکومت سخت موټر سخلی او دا یې مخنیوي کوي. الریډي قانون سازي چې دا خو اوس نه دا قانون سازي خو ډیر مخکې نه جوړه ده، دا خو الریډي ډیر غټ جرم دی. دا نوی قانون سازي او ضرورت نشته، موږ ته قانون موجود دی سخت دی، په یوه کلک سره عمل درآمد روان دی.
خو د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو یو شمیر غیر دولتي تنظیمونو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې د لارې د میرمنو د قاچاق پر ضد او د دې د مخنیوي لپاره د قانون جوړونې غوښتنه وکړه. له خبري غونډې وروسته د ښځو د حقونو مبارز واجد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په صوبا کې ګڼ شمیر جنکۍ او ښځې په مختلفو نومونو د هیواد د ننه سمګل کیږي.
نو زمونږ د مختلف داسې ډیسټریکټس دي چې کم ځای نه جنکۍ ټرافیک کیږي د واده په نوم باندې، او بیا هغه د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته لاړ شي. ستاسو د میډیا بلا ډېر رپورټس دي دغه سي ماشومان دي ماشومان دي چې کوم د نوکرۍ په نوم باندې ټرافیک کیږي. د کلی نه یو کس راولي خار کې بل ورکی بل یې بل ورکی او بل یې بل ورکی، او دا د دې لپاره صدا سي قانون نشته.
بلخوا د میرمنو او جنکو پر ضد د تشدد ختمولو په نوم یو بل سازمان مشر فدا جان بیا وای چې دوی له نورو تنظیمونو سره په ګډه پرون په یاد خبري غونډه کې یو درخواست هم برابر کړ، کوم چې بعد د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نورو متعلقه چارواکو ته ورکول کیږي چې د میرمنو د قاچاق د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي.
چونکې دلته موږ سره د قانون سازي په دغه باندې موږ زیات زور کوو چې ردی باره کې د قانون سازي وشي. لکه انټرنیشنلی خوشتا خو موږ سره انټرنل وومن ټریفیکینګ باندې څه قانون نشته، نو په دې وجه څوک چانه تاسو هم نشي کولی. او په دې په اړ کې بیا نور بلا ډیر کیسې بردا فروشي د واده په نوم باندې زینه دغه شی په پنجاب کې اخر څه شی.
همدیاد غونډې یو برخوال او مدني فعال اکبر دی شاه بیا وای چې له پاکستان نورو هیوادونو ته د میرمنو د قاچاق پر ضد کسه هم قوانین شته، خو د پاکستان د نن په مختلفو نمونو د دا قسمه کارونو د مخنیوي لپاره بیا قوانین جوړولو ته اړتیا ده.
اصل کې زمونږ پیکټو 2002 والا خو موجود دی، خو هغه یو کس د یو بارډر نه بل بارډر ته چې کراس شو، یو ملک نه بل ملک ته چې کراس شو لکه پاکستان نه بار ته یا بار نه پاکستان ته، نو هغه بیا موږ وی چې هغه پیکټو لاندې راځي. خو هغه جورسډیکشن دایر اختیار لوکل پولیس سره نه، هغه اف آی اے.
یاد مدني فعالان وای د قوانینو د نشټوالي له وجه د میرمنو د قاچاق مسله باندې هیڅ کار نه دی شوی، او هم دغه وجه ده چې دا هم نه د معلومه چې په خیبر پختونخوا کې څومره میرمنې د هیواد دننه قاچاق کړل شوې دي.
دا وو منورشه. د نوی کال اول ورځ په خوست کې هم په ځانګړي ډول د ځوانانو لخوا په یو شمیر میلو ځایونو، حکومتي باغونو او تفریحي غونډو کې په میلو، هنري پروګرامونو او نورو خوشحالو سره ومنځل شوه. د دې مشال ریډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې دا کوم افغان حکومت د سولې بلنه دی ومني، او په هیواد کې د لسیزو جګړو د ختمولو لپاره د خبرو اترو ته مخه وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خوست اوسیدونکو د نوي کال د ورځې د لمانځنې پر مهال د دولت له وسوالو مخالفینو وغوښتل چې د سورې په باره کې د افغان حکومت بلنه ومني او جګړې پای ته ورسوي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د خوست د متون غونډۍ د پاسه په تفریحي پارک کې د نوي کال د لمانځنې لپاره راټول شوي ول، هیله څرګندوله چې 1309 لمریز کال به په افغانستان کې د دایمي سولې او امن کال شي. د نجیب الله واسق په نوم د خوست یو تن اوسیدونکی وایي چې
ماشومان دوی د نوروز دغه جشن لمانځي په ډیرو خو مراسمو سره ول منځلو، د افغانستان ملي بیرغ پورته کړ، او تاسو ګور عملن چې غره پیږي الته نو خال ډیر خوخ دی. خلک په دې هیله دي چې لدی ورسته د وطن کې جنگونه او جګړې ورکی شي او ټول افغانان د وسول په ټغر سره کین یو آباد او روښانه افغانستان ولرو.
د غفور خان امیرزی په نوم د خوست یو بل تنځوان هم دا هیله لري چې نوای کال په هیواد کې د سولې، امن او پرمختګ کال وي.
او هینم دا د ټولو هغو خلکو څخه چې اوس د دولت په مخالفت کې دي
د روشه د سول سره یو ځای شي.
په خوست کې د نوي کال د ورځې لمانځنې مراسمو ته د یو شمېر هغو سیمو اوسېدونکي او ځوانان هم راغلي ول چې هلته څه نا څه امنیتي ستونزې موجودې دي. د شاکر الله په نوم د باک ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی وایي چې
خپل ملي بیرغ مو ځوړندې کړلو، میلې مو وکړلې، جشنونه مو وکړل، ملګرو ته مبارکۍ دا شعرونه وکړل. نو نورو خوستوالو ته خواهش لرم چې روشي تفریحي غونډه کې خپلې سیلونه خپلې میلې وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال جمشید غفارزي هم وویل په تفریحي پارک کې د خپلو ملګرو سره یوځای میلا جوړ کړي او ټول د خوښۍ احساس کوي.
نو نن دا د تفریحي غونډۍ ته سره د ملګرو دلته یو ځای راغلی یو، میله مو جوړه کړي ده، نو ټول خوښ یو، ټول ملګري یو ځای یو.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هم په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې 1499 لمریز کال به په رښتینې توګه د سولې کال وي. د خوست په شمیر تفریح ځایونو کې د نوي کال په مناسبت د آسونو په واسطه د نیزه بازۍ لوبې، د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه او ډېری ځایونو کې ملي اتڼونه هم ترسره شول.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. پېښور زلمی پرون په یو میچ کې کراچی کینګز ته ماتې ورکړه او ځان یې فائنل ته ورسولو. د فائنل لوبه د روانې میاشتې په 25مه باب په کراچۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او پېښور زلمی ترمنځ کیږي. نجیب عامر اورو.
د پاکستان کرکټ سپر لیگ په سیمی فائنل میچ کې بیګا پېښور زلمی لوبډلې کراچی کینګز ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه او فائنل لوبې ته ووتله. فائنل میچ به د راتلونکي اتوار په ورځ په کراچۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او پېښور زلمی ترمنځ وي. کراچی کینګز د سیمی فائنل په لوبه کې لومړی ټاس وګاټه او پېښور زلمی ته د لومړي بیټنګ کولو بلنه ورکړه. پېښور زلمی د 16 اورونو په لوبه کې 120 رنزونه جوړ کړل چې تر ټولو غوره لوبه پکې کامران اکمل وکړه او په 22 بالونو یې 70 رنزونه جوړ کړل. خو کراچی کینګز لوبډلې د پېښور زلمی ټاکلی هدف پوره نه کړ او په 16 اورونو کې 155 منډې جوړې کړې. د پېښور زلمی مقابله په کراچۍ کې د پاکستان سګنی سپر لیگ تر ټولو غوره لوبډلې اسلام آباد یونایټیډ سره ده. د پاکستان سپر لیگ 24 میچونه وو چې د فروری له 22مې څخه په دوبۍ کې پیل شوي. 2 میچونه په لاهور کې هم وشول. اخري یا فائنل لوبه باید د مارچ په 25مه په کراچۍ کې وي. پاکستان کرکټ بورډ پی ایس ایل په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شوو پاکستان سپر لیگ ټورنامنټونو کې یو پېښور زلمی او یو اسلام آباد یونایټیډ ګټلو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه له ګل ایاز واورو.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیسو په خواني افسر روانوار د دې شروزو په جسماني ریمانډ پولیسو ته د حواله کولو حکم ورکړی. د پسندان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو خبر ورکړی چې د ترهګرۍ ځانګړي عدالت جج خالد یاسین د نقیب مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه وکړه. روانوار عدالت ته په سخت امنیت کې راوستل شو. روانوار پرون سپریم کورټ ته له حاضرېدو پس نیول شوی و. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر وټاکل شو. د سینټ سیکرټري ډن په خپل شوي بیان کې ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونو 24 غړو ملاتړ سره شیر رحمان د اپوزیشن مشر وټاکل شو. دا د پاکستان په سینټ کې لومړی ځل دی چې د اپوزیشن ګوندونو مشري به خزینه غړي کوي. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی ویلي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال سره په ملاقات کې کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي او ولسی مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان اعلی عدالتونو وخت زر تر زره فاټا ته وغځول شي. پرون په پېښور کې یو غیر سرکاري ادارې تر سولې لاندې سیمینار کې دا غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت کونسل او د ملګرو ملتونو ستر سکرتر د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده. په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 3 ته رسیدلې ده. د دې بریدي مواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. امریکا ویلي فرانسې، برتانیې او جرمني سره یې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه تعمیري خبرې شوې دي. د امریکا مشر مارچیف براین هوک پرون خبریالانو ته دا خبره کړې ده. امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکې کړې دي. خبر رسمي معنی په یو بیان کې بیگا کړې ده. او پرون د پاکستان سپر لیگ شول ورځ سیالو په دویم سیمی فائنل کې په خبر زمي کراچي کې استماتې ورکړه او فائنل پایلو به ته وته د سپر لیگ فائنل وو د په خور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د مارچ په 15 په کراچي کې کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زملی ها میرزاده ګلیاز او تکنیکی همکار ساک اميري د نه پيوزه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ځان خاصاته د الله پامن.